افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1399 هجری لمریز کال د غبرګولي درویشتمه نیټه ده چې د جون له 14 سره سمه ده. سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو نه پیلوو. د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې سبا ته به په ډاډ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي او اروپایي ټولنې په کاسوو کې خپل ماموریت چې د عدالت او قانون تامینېدل دي تر 2014 کال پورې تمدید کړ. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې سبا ته په اطمینان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ازادۍ راډیو ته وویل چې خلک کولی شي په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د دولت مخالف وسلوالو پر خلکو غږ کړی چې دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه وانخلي. طالبانو د انتخاباتو د لومړي پړاو د ترسره کېدو مخکې هم افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې ګډون پکې ونکړي، خو بیا ونه توانېدل چې د خلکو مخه ونیسي او شاوخوا 2 میلیونه کسانو رای ورکړي. د ښاغلي نبیل سره مرکه په همدې خپرونه کې اورېدلی شي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي. ډیوډ کامرون پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې بایدار افغان ملت به دوهم پړاو کې هم خپل پراخ ګډون سره دغه بهیر کامیاب کړي او خپل نوی ولسمشر به د خپلو رایو په واسطه وټاکي. ټاکل شوی ده چې سبا د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بیټنګ لپاره نوې اروسون کې ټاکل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې وروسته لړۍ روحسوې آنټي مولز وومن څو افغان لوبغاړي د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه برتانوي روزونکي په 2015 کال کې د سکاټلند او په 2003 کال کې د کینیا روزونکي هم پاتې شوی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په عراق کې د اسلامي افراطي وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ټول امکانات مخې ته پراته دي. سو د عراق له حکومت سره مرسته وشي. اوباما زیاته کړه چې عراق د امریکا او نړیوالې ټولنې اضافي مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټلیفون د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته وویل چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د عراق د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او همکاري ورسره زیاته کړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم په القاعده پورې اړوند وسلوالو روانه اونۍ د عراق دوه مهم ښارونه موصل او تکریت ونیول او د بغداد په باور مختشول. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې روسي ټانکونو ته اجازه ورکړې ده چې اوکرين ته داخله شي. د اوکرين د ولسمشر ویان پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې پروشینکو وایي دا د منلو نه دي. بل لورته کرملن وایي چې ولادیمیر پوتین په ټلیفون له پروشینکو سره خبرې کړې دي. د پوتین د ویان ول چې پروشینکو ولسمشر پوتین ته د اوکرين د جنوب ختیځو سیمو د قرارولو پلان تشریح کړی دی. روسي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوکراین د بحران په اړه یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر ویتالی چورکین په وینا په دې مسوده کې په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده او د سولې داسې پلان وړاندې شوی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمانې مشري وکړي. او اروپایي ټولنه په کاسوو کې خپل ماموریت چې د عدالت او قانون تامین دل دي تر 2014 کال پورې تمدید کړ. د اروپایي ټولنې 2000 ډله په 2008 کال کې سو میاشتې وروسته تر دې په کاسوو کې ځای پر ځای شوه چې له سربیا بیله شوه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې پرون ویل چې دغه ماموریت به اوس په تدریجي ډول د کاسوو په قضایي چارو کې له تنفیذي وظیفو ځان راوباسي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امنیتي ځواکونو په کلکه غوښتي چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځل به هم د انتخاباتو د بهیر په ګډوډولو کې د وسله والو مخالفینو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له زیاتې ناکامۍ سره مخ شي.
دې دور انتخابات کې زموږ ټول تحلیل دا دی چې دوی به تیر ور نه دا سره ناکامي به د دوی ډیره وي او د دې لپاره موږ خاص دلایل لرو.
دا خغلی نبیل مرکه په همدې خبرونه کې خبريږي. لدې مو هم خبره وشي د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمهور رئیس د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو پلانونو او پروګرامونو کې پراخ بدلون راوستي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې ټولې ښکېلي خواوي باید د انتخاباتو شفافیت ته ډېر پام وکړي. دا موضوع هم څېړو که وختو نور رپورټونه هم لرو. لدې مو هم خبره وشي پاکستاني چارواکو هم د افغانستان په انتخاباتو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. لمکسر اوسه دوستانو دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لشپګ نوي او ری د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري د ازادي رادیو خبرونه خبريږي. البته د مخام لوونه به د سهار په همدې صفه د آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو واستو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو په کلکه وختي چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. کله چې د وری په شپږ سمه د ولسمشر د انتخاباتو لومړی پړاو سرته ورسید یو شمیر کاندیدانو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتي مرکزونو پټې ساحې ته چې سل متره ټاکل شوې ده ننوتې دي. افغان ولسمشر په ورته وخت کې له خزینه او نارینه افغانانو هیله وکړه چې سبا رایه ورکړي. د حامد کرزي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امنیتي چارواکو غوښتل چې سبا په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي. حامد کرزي د ویډیو کانفرنس له لارې د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه مخاطب کړل او ویې ویل
په تمامي ادارات حکومت بخصوص نهادهای امنیتی
ټول حکومتي ادارو ته په ځانګړي ډول امنیتي ادارو ته پټینګار سره لارښوونه کوم چې د انتخاباتو په چارو کې هیڅ راز مداخله ونه کړي.
امور انتخاباتي اجتناب ورسره
ولسمشر کرزی بیا د وسلوالو ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو په لومړی پړاو کې امنیت ښه تضمین کړی وو. د انتخاباتو لومړی پړاو د عمل په شپږ سمو چې شاوخوا 2 میلیون افغانانو رای ورکړي. حامد کرزی رای ورکوونکو هم وستایل او ویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لري نړیوالو ته ثابت کړ چې د خپل هیواد پر مختګ او ثبات د دیموکراتیکو اصولو پر بنسټ غواړي. افغان ولسمشر بیا له ټولو افغانانو وغوښتل چې دا ځل هم په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
شنبه به موږ ټول انتخاباتي مراکز ته ورځو او د خپل خوشي کاندید ته به رای ورکو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ د لا پیاوړتیا او ټینګتیا لپاره ډیره ډیره مهمه ده.
د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د شنبه ورځ د افغانستان راتلونکي ټاکي. حامد کرزی زیاته کړه که د دواړو کاندیدانو په منځ کې هر یو بریالی شي هغه د دې خاورې بچی دی او موږ او تاسو به د هغه ملاتړ کوو او تایید به یې کوو. د پنځنبه په ورځ چې کله ولسمشر کرزی د ویډیو کانفرنس لاري د وسلوالو ځواکونو له چارواکو سره شغیده د وسلوالو ځواکونو درستی سوال د نورو پاساسي توپ ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په ورځ به د 24م نمبر فرمان بشپړ پلی کړي. د ولسمشر د 24م نمبر فرمان لمخي باید وسلوال ځواکونه په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي او خپل بی طرفي خوندي کړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
د عامو خلکو نه د غوښتنه څه ده؟
د عامو ټول ولس له ټول افغاني څخه داس ما خاښته تر څو چې کولای شي ټول خپل ژوند کارون د پری ژوند کارون په حال راځي کېدل شي. خو په داسې ورځ کې نشي کېدل. داسې ورځ کې موږ تاسو باید خپل ولس مشر وټاکو. ټول د ژوند کارونه پریږدو دي ته راځي چې خپل ولس مشر وټاکو او ټول افغانان باید راځي دلته نرو خځ خپل رای استعمال کړي.
عام خلکو نه مغوښتنه دا ده چې په خپل ملي روحیه سره پاسیږي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
خپل ولس نه مې دا غواړم چې هغه ټول خزینه او نارینه انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل برخلیک خپل رای باندې او یو خپل کوټه پرنګي هغه باندې وټاکي.
دا انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې هم شته، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځلې به هم د انتخاباتو د بهیر په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفانو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له زیاتې ناکامۍ سره مخ شي. ښاغلي نبیل چې له ازادي راډیو سره یې په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفینو ناکامي د دوی او د دوی د ملاتړ کوونکو ترمنځ شدید اختلافات زیږولي چې په نورستان کې د ځینو طالب قمندانانو ادامولې څرګندې بیل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې امنیتي ادارو د دویم دور انتخاباتو د امنیت لپاره څه ډول تدابیر نیولي سو دغه کړیو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو مخنیوی وشي، ښاغلی نبیل وویل
په تېر انتخاباتو کې تورستان او طالبان او د هغوی خواخوږیو د دورانده خط اخواته ډېر زیات تلاش وکړ. انتخابات مختل کې اما د افغانستان د ولس په همت باندې د امنیتي ځواکونو په همت باندې دوی ټول پلانونه شنډ شول. طالبان او د دوی حامیانو چې هغه پاکستان استخباراتي کړی دي د دې وضعیت په لیدلو باندې فوق العاده ډېر زیات وارخطا شول او زموږ معلومات په اساس باندې دوی په یوویشتم د حمل باندې کوچلاخ منطقه کې چې بغې کې د ایسای پوششي مامورین هم ناست و د رهبری په سطح خپله ناکامي هلته بحث به وکړ او د مغې په اساس باندې د دوی مابین کې ډېر تنشون هم راغلل او ابتداد قمندانانی حتی ونیول شول برطرف شول او دا د پاکستان د خورا یا کړی د خورا دوی ته یو سرزنش و. دې دور انتخابات کې زموږ ټول تحلیل داده چې دوی به تیر وار نه دا سر به ناکامي بده دوی ډیره وي او دې د پاره موږ خاص دلایل لرو برالوی دی چې امنیتي ارګانونه ډیر ښه تجارب حاصل کړي دي د تیر انتخاباتو نه هغه ظوفونه او خلاوی چې وی په هغې باندې کار شوی دی. بل دلیل دا چې د خلکو ګډون دا وښودله چې خلک نور طالب نه غواړي، ترور وحشت نه غواړي، دا ډېر مهم دلیل دی. دریم دلیل دوی د تیر دور انتخابات ته د څو میاشتو تیاری نیولې وه، کولی شي چې یو کال دوی تیاری نیولې وه، اما دې دور کې یو خو وخت و زمان دوی ته کم وه. بل مهم دلیل عمده دلیل دا دی چې دوی خپله د طالبانو په رهبری په سطح باندې ډېر سخت اختلافات را پیدا شوي دي او تاسو خبرې د ذاکر قیوم د ډلې او د اختر منصور د ډلې همدا رقم یو تعداد مهم اعضاوی په حقیقت باندې پوه شوي دي، هغوی د سولې طرفدار دي او یا حداقل که د ډاره د پاکستان یا د بعض ایسای د حلقاتو د وهم او ډار نه دوی د سولې آواز نشي اخیستی، اما په زړه کې نور نه غواړي چې د مشکلات په وطن کې دوام وکړي.
د افغان حکومت سره یو تحلیل چې د ډیورند له پولې اخوانه کوم راکټي حمله چې کېږي دغه حمله هدف هم دی خدای دې چې د جمهور ریاست د دوم دور د انتخاباتو ګډوډول دي. خپل د ملي امنیت تحلیل څه دی چې ولې دغه حلقات غوړي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي؟ د نس دي څه هدف تر لاسه کول غوړي؟
دوی مختلف اهداف لري. په دې کې دوی غوړي چې زمو په تحلیل باندې آینده حکومت هر حکومت چې راځي هغه مختلف دلایل ته فشار لاندې ونیسي او پشتي پیش دوی وضعیت دومره کړکیچن کړي چې کچيري هغه نوې حکومت د سولې غږ کوي دوی نور زیات چنه ویلی شي چې بیا طالبانو ته یو سهم ورکړل شي. او د آخر خبرې تاسو به هم اورېدلي دي، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملي دی پاکستان چې هغه ویلي چې طالبانو ته باید بعضې ولایتونه ورکړل شي. دا ټول حل ځلې موږ د دې په خاطر بولو چې مختلف اهداف دوی تعقیبوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل و چې تاسو ورسره مرکه واورېده د نوموړي دا د مرکې و برخه و بشپړه مرکې زموږ د اتو بجو په خبرونه کې مه هیروي. یو یادونه کوو هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. په دې اړه د همدې نیم ساعته خبري مجلې په پای کې رپورټ لرو. اوس هم راځو د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونو ته چې وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو پلانونو او پروګرامونو کې پراخ بدلون نه راوستي. صفي الله ستانی ځې په اړه رپورټ راکړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او په دې برخه کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل دین ادا کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د پنځمې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان او د هغوی پلویان په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي او نه چاته اجازه ورکړي چې درغلي ترسره کړي.
The supporters of the two candidates do not commit د دوه کاندیدانو پلویانو ته وایم چې درغلی متر سره کوي. د خپل خوښې وړ کاندید په ګټه د خلکو په زړونو کې د رای ورکولو په خاطر ویره ما اچوي. د یو مسؤل هیوادوال په توګه یوازې لاړ شي او خپل رایه وکاروي. هیڅوک ما پرېږدي چې درغلی وکړي او د درغلی د ترسره کولو شرایط برابر کړي. کاندیدان په خپله او د هغوی ټیمونه هم باید خپل پلویان تشویق کړي چې رایه ورکړي، نه دا چې په خپل نوم تقلب ترسره کړي.
ښاغلی کوبش د انتخاباتو پر کمیسیونونو او کارکوونکو هم غږ وکړ چې د دې پروسې د شفافیت لپاره ژمن پاتې شي.
دوستانو، د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. تاسو چې د صفي الله سانکسي کوم رپورټ واورېده، په دې رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش څرګندولې وې چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت په اړه پکې ټینګار کړی و. د دفاع د وزارت د څرګندونو په اړه رپورټ وروسته خپرو. اوس هم راځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې سبا ته په اطمینان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال، طالبان او نورې ډلې د انتخاباتو د ګډوډولو توان نه لري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې د اسلامي افراطي وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ټول امکانات مخې ته پراته دي سو د عراق له حکومت سره مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې روسي ټانکونو ته اجازه ورکړي ده چې اوکراین ته ننوځي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اوکراین د بحران د هواري په اړه یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې. دوستانو، مخکې دی چې د انتخاباتو په اړه نور رپورټونه راواخلو، راځو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي سلطان محمد سرور ورته کتنه کړي.
پرته له کوم قید او شرطه له افغانستان ستنېدل د هغې مقاله عنوان دی چې د امریکا فارن پالیسي خبرونې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په هکله په خپلې وروستۍ ګڼې کې خبره کړې ده. خبرونه د دغه عنوان لاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې کې د جمهور رئیس باراک اوباما یو عکس خپور کړی چې تر څنګ یې د امریکا سفیر او یو شمیر پوځیان هم ښکاري. فارن پالیسي لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما هغه اعلان چې د تیرې می د میاشتې په 28مه له افغانستان د 2014 کال تر پایه د امریکایي عسکرو د وتلو د څرنګوالي په هکله وکړ، په لومړي قدم کې امریکایان مخاطب وو. هغه امریکایان چې پرته له شکه د امریکا د دغې اوږدې بهرني جګړې پای او له افغانستانه د امریکایي عسکرو ستنېدو ته سخت لیواله دي. خو دغه اعلان د افغانستان خلک او هغه وتلي سیاسي شخصیتونه هم مخاطب کړل چې له 2014 کال وروسته یې د خپل هیواد په هکله د واشنگتن د څرګندو ژمنو تمه درلوده او د شوي اعلان په اړه اوس مثبت غبرګون نه لري. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې شاید د امریکا د حکومت مقصد دا و چې د افغانستان خلک د جمهور رئیس اوباما دغه اعلان د دوی حکومت ته د اعتماد رایه وګڼي. خو په ډیر احتمال د افغانستان خلک دغه اعلان داسې ګڼي چې امریکا ګویا افغانستان په میدان یوازې پرېږدي. خبرونه د افغانستان د ملي شورا د وتلې غړي فوزیه کوفی له قوله لیکي چې وایي کله چې جمهور رئیس اوباما وایي چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان او عراق په جګړو تمرکز وکړ پاڼه واړوو، افغانان له دې خبرې د 1990 کلونو هغه دوران ته د ستنېدو معنی اخلي چې نړۍ پکې افغانستان هېر کړی و. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون اوس هم د دغه هیواد په وړاندې د نړیوالې ژمنې یو نښه ګڼل کیږي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اکثریت افغانان شاید غواړي چې امریکایي عسکر د دوی لکلو او بانډو بهر شي، خو له ټول هیواد نه. په داسې حال کې چې فارن پالیسی خبرونه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په هکله د جمهور رئیس اوباما د وروستي اعلان څخه د امریکایانو او افغانانو د برداشت په هکله لیکنه خپره کړې. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د یو لوی عنوان لاندې لیکي کچېرې افغانستان د پیسو د وینځلو د مخنیوي قانون تصویب نکړي نو په تور لیست کې به شامل شي. ورځپاڼې تر دغه عنوان لاندې د افغانستان بانک د یوې شعبې دننه یو عکس خپور کړی چې خلک پکې د خپلو معاملو د خلاصولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جورنال لیکي که افغانستان دغه قانون چې شاید جمهور رئیس کرزی له توشه ډډه وکړي ژر تصویب نکړي نو له نړیوال مالی سیستم څخه به لری کړی شي. ورسپانه لیکي فاتفا یا د پیسو د منځلو د مخنیوي نړیواله اتحادیه د روانې میاشتې په غونډه کې پریکړه کوي چې افغانستان په تور لیست کې شامل کی کنه. وال سټریټ جرنال د لویدیزو چارواکو له قوله لیکي چې په داسې حال کې چې په تور لیست کې شاملول د بندیزونو د لګولو په معنا نه ده، خو څو هغه نړیوال بانکونه چې تر اوسه هم له افغانستان سره معاملې کوي د خپلو دغو روابطو د پرې کولو لپاره به تر جدي فشار لاندې راشي. ورځپاڼې د هغو ملحوظاتو په حق هم لیکلي دي چې افغان چارواکي یې د پیسو د مینځلو د مخنیوي په قانون لري. وال سټریټ جرنال د جمهور رئیس کرزی د ملي امنیت د مشاور رنګین دادفر سپنتا له قوله لیکي چې وایي ښاغلی کرزی د هغو مقرراتو په حق له اندېښنه لري چې فاتفا له بانکونو څخه د سیاسي شخصیتونو د دوی د کورنۍ د غړو او نږدې دوستانو د ناوړه استفادې د مخنیوي په حق له وضع کړي دي. ښاغلی سپنتا زیاتوي جرم یو فردي شی دی او د یو کس په جرم باید بل ونه نیول شي. هغه وایي دا یوه حقوقي مسأله ده نه سیاسي، او د فاتفا مقررات ډله ایز مجازات دي او دغه ډول مجازات هم فاشیزم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو پلانونو او پروګرامونو کې پراخ بدلون راوستي دي. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي که څه هم د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ګډوډولو لپاره وسلوالو مخالفانو هلې ځلې زیاتې کړي، خو دوی هم دغو حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت د ځمکنیو قوتونو قمندان مراد علي مراد دغه وزارت له ویاند ظاهر عظیمی سره د پنځمې پورس په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د وسلوالو مخالفینو ملاتړو نوي کسان راوستي چې بهرنیان هم پکې شامل دي، سود افغانستان د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. خو ښاغلی مراد ډاډ ورکړ چې د لومړي دور د انتخاباتو په نسبت پراخ تدابیر ولی او د دویم دور انتخاباتو د امنیت په خاطر خې امکانات لري.
مو نسبت به 16 حمل
دی وی مونږ د حمل د 14 په نسبت په خپل پلانونو او پروګرامونو کې ډیر بدلونونه راوستي وي. زمونږ د ځمکنیو او هوایی پوجانو ترمنځ هماهنګي زیاته شوې ده
و قوتای زمینی افغانستان بیشتر شده.
دغه وزارت چارواکو په خبره اوس وخت افغانستان په ټولو سیمو کې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د ملي اردو او نورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا ګډ پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې چې د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د جمهوریت ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو په ورځ د وسلوالو مخالفینو لخوا 690 عمومي او 340 مستقیمه حمله وشوه. د دفاع وزارت چارواکو له انتخاباتو یوه ورځ وروسته ویل چې د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو باندې د حملو له امله درویشت پوځیان او ملکیانو وژل شول او څه باندې سل نور ټپیان شول. خو د پنځمې پرز غونډه کې د دفاع وزارت چارواکو ویل هغوی د انتخاباتو له پروسې څخه ملاتړی رول لري او د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو سره همکاري کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی ویل د انتخاباتو په لومړي دور کې د ملي اردو ځواکونه بې طرفه وو، نو باید د دغه وزارت منصوبین خپل دغه دریز د دویم دور انتخاباتو لپاره هم خوندي وساتي.
منصوبین لوی ملي یک ناد ملي هستند.
دوی د ملي اردو منسوبین په یو ملي بنسټ پورې تړلې دي. پرېږدي چې د یو ملي پاوڅ په سیر ستاسو دریز او ځای ستاسو ارزښت او لویواله همغه صفات شي لکه څنګه چې پخوا وو. په هیڅ صورت د چا په ګټه یا زیان په انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي. ښاغلی عظیمی له خلکو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل پراخ حضور سره وسلوالو مخالفینو ته کلک ځواب ورکړي. د دې وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د پروسې امنیت او د رای پاڼې د صندوقونو د انتقال امنیت به ټینګ وي او په دې برخه کې به هیڅ ډول ستونزه نه وي موجوده.
سیاستوال د قومي توپ په لور ځي. راځي تاسو انتخابات ملي کړئ. رښتینی لارښود قوم نه لري، ملت لري.
دا وتلی افغان سندرغاړي فرهاد دریا پیغام موریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې تر سره کیدل په دې هیواد کې د دیموکراسي د پیاوړتیا نه ده او موږ په دې ستر لاستراوړنه افغان دولت او افغان ولسته مبارکي وي. د وزارت ویان دي میرمن تسلیم اسلم همدار از وی چې هله د افغان ولس په ولسمشریزي د انتخاباتو د لومړي پړاو په سیر په دویم پړاو کې هم برخه واخلي. زبیح الله شفق لپی خبره تفصیل راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو گاونډي اورور هیواد په توګه پاکستان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او په سولې زتوګه د واک د انتقال د پروسې مراتړ کوي او په دې لار کې افغان ولس افغان دولت سره خپل مرستو او هلو ځلو ترجمن دي. ټاکل شوی دا چې د جون په 14 نیټه په افغانستان کې د هیواد د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو لپاره ټاکنې ترسره شي چې په کې د لومړي پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیالي ده. دا وزارت همدارز وایي موږ هیله لرو چې افغان ولس په افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو پسیر په دویم پړاو کې هم په پراخه کچه د رایه چونې مرکزونو ته ولاړ شي او له دې لارې به خپل راتلونکی برخلیک په خپله وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز ویلي، د جون په 14مه نیټه به افغان ولس په دې هېواد کې خپل راتلونکی ولسمشر ټاکي. لکه څنګه چې موږ پخوا هم پر دې خبرې ټینګار کړی چې دا ټاکنې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده. نو له همدې امله موږ افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي وایو او د مرستو ډاډ ورکوو. که څه هم افغان دولت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کونړ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان له خاورې څخه د ویشتل شوو توغندیو په اړه وایي چې دا هېواد غواړي په افغانستان کې ټاکنې له ګډوډۍ سره مخ کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې هېواد یې د اپریل په 15مه نیټه د افغان ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په څیر د دویم پړاو په اوږدو کې هم پر پاک افغان پوله امنیت لا سخت کړی او د همدې هدف لپاره یې د ګډې پولې په اوږدو کې اضافي سرتېري ځای پر ځای کړي سو د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 6 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورنډ کرښې په نامه یادیږي. د دې کرښې په اوږدو کې د پاکستان خواته په قبایلي سیمو کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو د القاعدې او حقاني شبکې د غړو او نورو کورنیو او بهرنیو سختریزه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه افغانستان ته وړي او تروریستي بریدونه ترسره کوي. یاد دي وي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ټاکنو پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د امنیت د ټینګولو خبره تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو څخه په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. او د دې سازمان د سرمنشي استازي یان کوبیچ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان ګاونډي هېوادونه باید د جوزا په 14مه نیټه د انتخاباتو پر ورځ د اړتیا په صورت کې له افغان چارواکو سره مرسته وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د عراق له حکومت سره په هر راز مرستو غور کوي څو افراطي مسلمانانو د پرمختګ په سیمه کې مخه ونیول شي. افراطيانو په تیرو څو ورځو کې د عراق دوه مهم ښارونه ونیول او د بغداد لور ته پرمختګ وکړ. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ وایانجې کارني وویل چې امریکا به پولیس ځواکونه عراق ته وانستوي. امریکا په 2018 کال کې خپل ځواکونه له عراق ایستلي وو. د بغداد له حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر وایي له عراق سره هر راز مرسته ممکنه ده څو د افراطي مسلمانو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. خو بارک اوباما څرګنده کړه چې امریکا غواړي لومړی ډاډه شي چې جهادیان په سیمه کې څه کوي. عراق نور مرستې ته اړتیا لري. دغه هیواد زموږ نورو مرستو ته اړ دی او د نړیوالې ټولنې نورو مرستو ته محتاج دی. د همدې لپاره زما ټیم څلورویشت ساعته پر دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې موږ په څه ډول له دوی سره ډېرې اغېزمنې مرستې کولی شو. هر څه ممکنه دي چې ویې کړو او موږ غواړو چې ډاډه شو چې دا جهادیان په عراق یا سوریه کې د دایمي پښو لګولو په لټه کې نه وي. په القاعده پورې مربوط د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالو روانه اونۍ د عراق دوهم ستر ښار موصل ونیو، بیا یې د تکریت ښار لاندې کړ او د بغداد په لور مخته ولاړل. د پولې پورې غاړه یې د سوریې په شمال کې یو شمېر سیمې هم نیولې دي او ویلې دي چې دواړو خواوو ته به اسلامي دولت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د عراق وضعیت اضطراري وباله او وی ویل چې د یاغیانو پرمختګ د بغداد حکومت ته د خطر زنګ دی. یو شمېر لنډمهاله شیان شته چې باید پوځیان یې ترسره کړي او زموږ د ملي امنیت ډله پر دغو ټولو امکاناتو غور کوي. خو په عین وخت کې د عراق د حکومت لپاره د راویشېدو یو زنګ دی او باید سیاسي اړخ هم ولري. تر دې مخکې د امریکا د استازیو د جرګې رئیس جان بوهینر پر ولسمشر اوباما انتقاد کړی و او ویلي وو چې کله په عراق کې وضعیت خرابېده د یو سترګه خوب کاوه.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
ها
نوم دې څه ده؟
مقدس.
څو کاله نه؟
دیالس کاله.
دیالس کاله نه کورم چیرته ده؟
سرکسی کې.
دلته ته په دې فروشګاه کې څه کوي؟
پیسې غواړم.
خیرات غواړي؟
او
خل نور څوک دې در سره سدل تر غلي
خويندې مې دي کاکاګان روان
خټول روزي.
او
دلته بیا څنګه څوک در سره مرسته کوي کنه کوي؟
نسو پیسې ورکوي. څوک
مکتب ته مزي؟
نه.
ولې سوال ټولې کورنۍ دې مور پلار دوی کار څه نه لري؟
قربانان پیسې.
پلار دې څه کار کوي؟
هوټل کې شاګرد.
پلار دې هوټل کې شاګرد ده. په خو پیسې مزون نه کیږي؟
هغه پیسې 300 200 روپۍ ورکوي.
مور دې به څه کوي؟
هغه کور کې کار کوي.
دلته سره اوسئ ته نیمچا پیغله نجلۍ څوک خو به داسې بده خبر نه درته کوي؟
نه.
څو نورې خویندې دي؟ دی ورونه دي څنګه؟
دا درې وړې وړې خویندې، څلور خویندې یو، مونږ درې ورونه دي. هغه مړه کېدي ما نه.
ښه ورونه دې وړې کېدي؟
هو.
د کور خرڅ تاسو راباسئ؟
هو.
تر مازدیګره به څومره پیسې کوي؟
پنځه سوه یا څلور سوه.
ښه، پنځه سوه څلور سوه. تنها ته که دا ټول خویندې؟
دا ټول خویندې.
دا ژوند رنگونه مو اوریدل. دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د 2 بجو په خبرونه کې به بیا ستاسو په خدمت کې. اوس پر روانه نیم ساعته خبري مجله.